سلام نو وخت مو بخیر د ازادي په سپو کې وړاندې به زموږ همکار خغلی اجمل صدیق تاسو په افغانستان کې د بشیر راس په سړاو خپل خبرونه وړاندې کوي. اوس هم راګرځو خبرونه ته. په کابل کې شمیر خبرندوی ټولونو نن ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د ممنوع کتابونو په ځای دوی ته تاسې بدیل ورکوي چې د دوی په زیان دی. د دغو خبرندوی ټولونو د استازو په وینا چارواکو له دوی څخه د لکونو افغاني کتابونه وړي دي او دوی ته په بدل کې به ډالۍ ورکوي چې نه له اخلاقي او نه له حقوقي پلوه مناسبه ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرون خبر ورکړ چې د روسیې له بازارونو 390 داسې کتابونه راغونډ کړي چې د دوی په وینا د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د طالبانو په وینا د راغونډ شویو کتابونو په بدل کې قرآن کریمونه او تفسیرونه دوکاندارانو ته سپارل کېږي چې د لړۍ په پلازمینه کې پیل شو ده او ژر به د ولایتونو پلور هم وغځېږي. د چین، روسیا د بریکس سازمان د نورو غړو هیوادونو مشرانو له طالبانو غوښتل چې پر افغان نجونو او ښځو د زده کړو بندیز پای ته ورسوي. هغوی د خلکو د اساسي حقونو په درناوي ټینګار کړی او په افغانستان کې د مسلې د سوله ییز او عاجل حل غوښتنه کړې ده. د بریکس د 14مې سرمشري د پای په اعلامیه کې د ښځو نجونو او د دغه هیواد د بېلابېلو قومونو د حقونو په شمول د افغانستان د خلکو پر اساسي حقونو ټینګار شوی دی. همدارس په افغانستان کې د بیړنۍ او بې وقفې بشري مرستو پر وړاندې پر بشري حقونو هم ټینګار شوی دی. د افغانستان په خوانی ولسمشر احمد کرزی په کابل کې روسي 14 غندلې ده. خغلی کرزی په خپل ایکس باندې کې دا پیخه یو روسي عمل بللې ده. د دې 14 په پایله کې چې پرور مسخین د اکتوبر په 23مه نیټه د کابل په مرکزی برخه د سینمای پامیر په غړغړې سیمه کې وشو دوه کسان وشل شو دي او لکتر لګي ولس نور چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپین شو دي. په خپل رسنوي کې خبرې شوې ویډیوګانې خي چې 14 د جمو پلورلو په یو مارکیټ کې د ملکی خلکو په منځ کې شوې ده. روسي خبرم دا چې د افغانستان په چارو کې د قطر زنګړی استازي فیصل بن عبد الله الحنزه په دوحه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري له استازي عرفات جمال سره په کتنه کې د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبري وکړي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبادیان پر خبرونه کې مو هر کله کوم ل اړمن افغانانو سره څنګه سمامرسته کېدای شي دا موضوع مو د بحث لپاره ورسته تر دې انتخاب کړ چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همشغې ادارې یا اوچا طالبان تورن کړل چې د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي. مخکې تر دې چې د بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم، حسین احمدزی راپور لري. دا راپور تر اوسه پورې نه دی چمتو شوی. په دې بحث کې مو شینکی کړوخیل په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیری او د چارو شنون کې ته بلنه ورکړې ده. د پانتون استاد عالم خان احمد زای پرې خبرونه کې را سره دی او صلاح الدین سعیدی د سیاسي چارو کتون کې ته مهم بلنه ورکړې ده چې پرې بحث کې را سره برخه واخلي. او چا ورسره تر دې دغه خبره وکړله چې دوی په روانه اونۍ کې دا تور پورې کړ چې په افغانستان کې تر اتیا ډیری پروژې تکنی شوې دي او یا د دوی لپاره ستونزې پیدا شوې دي چې په دغو پروژو کې کارونه یا پروژې یا مرستندوی هڅو کې چې دا مرستندوی هڅې سم شي او دوی په دې برخه کې مخته لاړ شي. خو وروسته طالبانو په دې ارتباط لته روس پورې څه نه دي ویلي، خو پخوا طالبانو دغه موضوع رد کړی ول چې دوی له داسې مشکلاتو سره مخامخ دي او یا دوی د مرستندویو چارو په کارونو کې لاسوهنه کوي. را بشم بحث ته هغه راپور مو لا هم نه دی چمتو. اخلي کړو خیل څه فکر کوي چې دغه تور چې وچای په دوی باندې پوری کوي چې په طالبانو باندې چې دوی د مرستو په چارو کې مداخله کوي، که تاسو نظر واخلم یعنی څه؟
سلامونه درنو ورته. معلوم ده دا قابل د نګار دي ځکه چې د بخوا یا د شرونه هم دا مثلا مطرح چې ګویا طالبان په د کومکونو په ویش کې لاس وهنه کوي، حتی یو فیصدي په اسلام یو لاس فیصدي په خپل اخلي چې وایي چې زموږ جنګیالي هم مستحق دي او دوی اړوند خلک دي. بل داسې مثلا دوی په لستونه کې ګوتې وهي چې چا ته بد ورکړی شي چا ته بد ور نه کړی شي. ځکه چې دوی هدي ازلي کوشش کړی وو چې هغه کسان چې پخوا په خانه ادارې سره کار کول او خصوصا په امنیتي سکتور کې حتی هغه کونډې یتیمان هم چې شاته پاتې دي نه غواړي چې هغوی ته د مرسته ورسیږي. درېیم دا چې دوی په شدت په مانې ممانعت وکړه چې میرمنې یا ښځینه سازمانونه مثلا یا ښځینه کارمندانې په توضیح د کوبکونو کې دوی رول ولوبوي. نو دا ټول مسئله د دې داسې راټولول چې طالبان که وغواړي که ونه غواړي په دې مسله کې لاسوهنه کوي او بیا هغه ده چې دوی نشي کولی خپله خلکو ته مثلا دغه کوبکونه ورسوي او ته مهیا کړي یا کارونه ورته پیدا کړي، مګر هغه مرسته چې له بهر نه راځي په هغه کې لاسوهنه کوي چې د دې پایله به منفي وي د ولس پاتې او همدارنګه
مننه د پایلو موضوع ته بیا هم راشو چې د دې تاثیرات به په ټولنه باندې سوي او په اړمنو کسانو به خصوصا څرنګه وي. صلاح الدین سعیدی د سیاسي چارو کتونکی هم راسره ده. سعیدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې وچا ولې دغه تور پوری کوي؟ البته په تیرو درو کلونو کې نه، تر دې مخته د جمهوریت په وخت کې به هم کله ناکله ورته تورونه پوری کېدل، خو نن سبا یو څه جدي دي. حتی ارقام وړاندې کوي چې مخکې ما اشاره ورته وکړله چې دوی ویل چې تقریبا په درې اتیا مواردو کې د دوی کارونه تکنی شوي دي. سعیدی صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو درنو درنې مېلمنې او محترم لیدونکو ته وړاندې کوم. واقعیت خبرې دا دی چې دا مسائل نه اول وو او نه آخر دی. دا باید په مبدئي شکل باندې په سیستماتیک ډول باندې حل شوی وای او حل شي، چې متاسفانه نه دي شوی. څه معنی؟ کله چې موږ ټول په یو آواز غږ کوو چې نړیواله ټولنه مکلفه ده، هم اخلاقي هم قانوني او هم د یو سلسله اصولو پر بنیاد باندې، چې پرته د دې چې په سیاسي لحاظ باندې افغانستان کې څوک په قدرت کې دی، د افغانستان خلکو ته باید دارو دلمر او مرستې ورسول شي او دا وجیبه باید ادا کړی شي. دا هغه مبدئي شی دی چې پر باندې عمدترین اشخاص او افراد او سازمانونه په دې باندې باید توافق ولري چې توافق لري. دومه خبر، آیا د دې مرستې رسول چې همیشه به د جنجال سره مواجه وي او مواجه دي، باید د طالب چارواکو لخوا وشي او که د نړیوال سازمان لخوا وشي؟ په دې کې اتفاق دی چې هغه حاکمیت چې تر اوسه پورې د مواجهو یا غیر مواجهو دلایلو پر بنیاد باندې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو ولې په داسې مسایلو کې مداخله وکړي؟ سوال مطرح کیږي چې دا مسأله باید نړیواله ټولنې په تمام شفافیت سره د طالب د دی فاکتو حاکمیت سره حل کړي وای او حال شي. آیا تاسو مونږه پریږدئ چې دا مرستې ملت ته ورسو او که تاسو پکې مداخله کوئ؟ که په پرنسپل لحاظ باندې دا ومنل شو چې باید ومنل شي چې دا د نړیوالو سازمانونو کار دی چې دا مرستې ورسوي، د دی فاکتو حاکمیت چې ځان د اسلام او د وطن خادم غړي مشروع دی که مشروع نه دی، د دې په مقابل
کې سیدی صاحب دغه خبره چې دا مرسته به څوک رسوي؟ پخوا هم یعنی تقریبا له شاوخوا څلور بشکلونو را پدې خوا په افغانستان کې هر وخت د چارواکو دغه انتقاد و چې دغه کوم مرسته چې نړیوال رسوي دغه لګښتونه زیاتیږي، مصارف زیاتیږي، نو بنا ان ډېرې پیسې په یغه باندې مصرفیږي چې دوی خپلو کارکونکو ته ورکوي. که دغه اړخ ته توجه وکړو، په کار نه ده چې افغانان دا مرسته ورسوي؟
دا سوال متاسفانه موږ افغانان یو سلسله تاریخي مسائل څوارلس سوه کاله یو سلسله تاریخي مسائل د ملل متحد د چوکاټ د کار کولو په ارتباط یو سلسله نور شیان موږ غواړو چې په همدغه لحظه کې همدا اوس حل کړو. دا چې د ملل متحد سازمان څومره کاري دی که کاري نه دی، د ملل متحد سازمان د مرستو څو فیصده په خپلو کارمندانو ډالري معاش ورکوي، دا نه د افغانستان مسله نه ده. خبره داسې ده مبدئي چې ته څوک چې زه چې مصرف رسوم ته زما په کار کې مداخله کوي، تا خو زه په رسمیت نه پېژنم. نو په دې خاطر باندې د طالبانو دا اعتراض چې مونږ باید ورته لایحه جوړ کړو، مونږ باید په جریان کې اوسو، مونږ باید خبر اوسو. تاسو مصرف زما مصرف زیات دی که زیات نه دی پتا یې څه؟ زه سل روپۍ مې راوړي دي، د دې سل روپیو نه شپېته په جیب کې ږدم، څلوېښتې مصرفوم. ته بیا رادیو تلویزیون دنیا ته ووایه چې او دنیا او خلکو، دغه خلک چې وایي چې افغانستان د مصرف رسوي، دغه تنها شل فیصد یې مصرف کړي، نورې په جیبو کې کېښودې. بس همدومره ستا کار
ماننه سیدی صاحب،
اما د ده نه پورته کار کول او موانی ایجادول دا مشروع نه دی، دا درسته دی، دا بې ځایه خبره
ماننه. عالم خان احمدزی سره هم رابطه ټینګه شوې ده، له دوی به واورو. احمدزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مرستې چې وچا انتقاد کړی دی چې طالبان د بشري مرستو په چارو کې مداخله کوي، که ستاسو نظر لومړی په دې برخه کې واخلم چې وچا ولې دغه خبره کوي، یعنی آیا دلایل زیات شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مخبل سلامونه تاسو ته، تاسو عیدونکو اوریدونکو ته، همدار از میلمنو ته وړاندې کوم. مشکل دا ده چې دا تقریبا ډیر وخت کیږي زموږ دا خبرې گاورو چې د مرستو په ویش کې مشکلات ستونزې دي. پخوانی رژیمو کې مو اوس هم دا راپورونه راغله، نو دا متاسفانه مشکل دا ده چې یو کوآرډینیشن یا مهنګي نشته د حکومت او د وچا په منځ کې. همداراز خپل د طالبانو کې کېدای شي بعضې خلک وي چې هغه کوشش کوي چې خپل ګټه باندې دا شاید تمام کړي، او یعنی خپل خپلوانو یا دوستانو ته دغه وکړي چې افغانستان کې متاسفانه دا کلتور ده، او دغه کلتور ښه کلتور نه ده، باید دې نه مونږ لاس ځان لرې وساتو. او بل دا ده چې کله هم سروې کېږي، په سروې په وخت کې هم د اوچا او د اسلامي امارت په منځ کې هماهنګي ډېره ضعیفه کمزوره ښکاري.
تاسو په هماهنګي ټینګار وکړ، نو دا هماهنګي ولې باید نه وي؟ ځکه چې اوچا هم په افغانستان کې په داخل کې ده او ملګري ملتونه هم هلته دي او مرستې رسوي، نو دا هماهنګي خو فکر نه کوي چې حتی د یوې غونډې کار دی چې باید حل شي؟
مشکل د پلاننګ په انټیګریشن کې ده، یعنی پلانونه سره یو ځای شوي نه دي. مثلا د افغانستان اسلامي امارات بیړنیو مرستو پلانونه بیل دي، د بیړنیو مرستې مستقله ادارې پلانونه بیل دي، د سرې میاشتې بیل دي، د اوچا بیل دي. نو په هغه پلاننګ، یعنی موږ چې پلاننګ انټیګریشن ورته وایو، هغه نسته. دوی پلانونه هغه بیل جوړوي، هغه بیل جوړوي او هغه بیل جوړوي، او په نتیجه کې هماهنګي له بینه ځي او داسې مشکلات ستونزې راځي.
مننه اغلی کړو خیل، تاسو څه فکر کوئ؟ پخوا چې کله تاسو په پارلمان کې وئ، په هغه وخت کې هم له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، کله ناکله به شکایتونه وو چې دا مرستې سمې نه رسي، خو په دومره موارد نه وو لکه اوس چې دي. په هغه وخت کې هم مشکل د هماهنګي و، آیا دغه همژغي په اسانۍ سره نشي حل کېدی؟
زه فکر کوم ستونزې د پخوا او اوس ډېر فرق لري. پخوا مثلا حکومت بین المللي ټولنې سره په پوره همغږي کې و، کومکونه یې غوښتل، همکاریان یې کولې، اسناد یا ارقام یې ور په لاس ورکول، یعنې تبادله د معلوماتو مه او غوښتنه هم کېدله، او حکومت حدی ازنی کوشو کوو چې مثلا د مرستندوی ادارو رضایت وساتي. اما بدون شرط په هر اداره کې داسې کسانو چې کېدی شو هغه خپل هغه شخصي موقف یا مقام یا صلاحیت چې درلوده یا ناوړه ګټې اخیستي، ډېر مشخص موارد کې. اما په مجموع کې سیستم په دې باندې نه و چې مثلا په مرستندوی ادارو فشار راوړي چې لس فیصد خدمتمن د ما په اختیار کې راکړي، زه توضیح کوم، دې لسنو کې به دې خلکو ته ورکوي، دې لسنو کې به دې خلکو ته نه ورکوي. یعنی حکومت چا سره شخصي دښمني د ولس سره نه درلودله، او نه خاص خلک یې له کومکونه یا له مرستې محروم اول. دا یو لوی توپیر ته موږ نشو کولای چې پخوا و اوس. یعنی هلته کېدای شي کوم والی مثلا که کوم یو خاص نفر درلوده، یا په تقرر د اشخاص کې چې مثلا د تا کار ورکړي چې په توضیح کې همکاري وکړي، یا مثلا په دغه کلی کې مثلا ستونزې زیاتره دي که تاسو هم دوی ته مرستې وکړئ. اما په دې شکل چې اوس کېږي، په دې شکل باندې کله هم دو
مننه سیدی صاحب څه فکر کوئ چې دغه درې اتیا پروژې چې ځنډیدلې دي د امده مداخله په عمل له څنګه چې اوچا وای کسام دوی دا خبره کړې ده چې دا په موقتی ډول ځنډیدلې دي د حل لار څه ده ځکه چې دا خو عام ولس متاثر کیش
د حل لار کار اهل کار ته سپارل دي د حل لار په دې ده چې دا څه چې وایو د دې ترجمه وکړو د حل لار دا ده چې کارونه باید د طالبانو د حاکمیت سره همغږی شي همغږی یعنی څه نیمغه ته ورکړ شي نیم زه واخلم همغږی په دې معنی چې ما زما مال چې زه نړیواله ټولنه یم تسلیموم ویشم خلکو ته د تا په اشاره وویشم دا همغږی تعریف وشي دا درسته ده یوازینی وظیفه چې د طالبانو د حاکمیت په دغه مرحله او په دغه حالت کې ده یو ده زنه لريواله ټولنه رازم خلکو ته دوا او دارو وړم ته می امنیت ساتي کنه ساتي والسلام یا یې ساتي یا یې نه ساتي دریمه خبره نشته دې دریمه خبر کی ما سره هم غږی کا ما سره تنظیم کا زما سره میاشه څه کارا زتا نه منم تم پر رسمیت نه پیژندلې ملل متحد پر رسمیت نه پیژندلې ته ولې زما په دې تقسیم کې غیر عادلانه کومډی نړۍ ته مطبوعات لري میډیا لري می جهان لري او خلکو دا خلک چې راضي چې وایي چې زه $1,000 راوړم اتیا زر خپل او خور وسلام نور دې څه د لاسر نه کیږي او نه باید معنی ایجاد کی دا هغه شی دی چې تر اوسه پورې لا تعریف شوی نه دی او دا ساده تعریف اول غواړي چې زما د حکومت سره نه هم څه څوک زه د خطا پر رسمیت نه پیژنم نړۍ دې پر رسمیت نه پیژني زه ما سره په تقسیم کې چې زه سره مې شته نو ورکه تی ورکوه ته خپل کار کوه زه خود تاسو سره کوم هم غږی نه لرم بل ته زما امنیت ساتي کنه نه ساتم خلاص ختم ساتم دا چې دې څو چاته ور کوم دغه تا کار نشته
خو سیدی صاحب وبخشي هم دغه مرستې چې راځي هم دغه مرستې دغه بانکونو لاله راځي چې هغه طالبانو سره دي هم دغه مرستې په هغه ځای کې تقسیمې چې د هغو سیمو چارواکي هم دغه طالبان دي نو فکر نه کوي چې په ورته وخت کې نړیوال دغه مرستې کوي دوی باید له طالبانو سره هم همغږي رامنځته کړي
د تفاهم لاره د رابطې لاره داغه نه سو استفاده د خپل رسمیت پیژندل د پاره د خطا کړ دی د طالب سره کوردینه کول او د طالب سره د تعامل مفهوم یو مفهوم دی په دې مرحله کې کچیر ته غواړی چې د طالب حاکمیت پر رسمیت وو پیژندل شي وی پیژنې د کتابل بحث دی تر اوسه بوللا نه دی شوې دا چې طالب په حق پر رسمیت پیژندل شوی که په نه حق لا تر اوسه نه دی دا جدا بحث دی امان نه دی پیژندل شوی چې نه دی پیژندل شوی دا ولې طالب پکې مداخله وکړي ته د لار شي اول د پر رسمیت پیژندل رسمي کا بیا راز زما سره په تقسیم باندې وغږیږه غیر د اغې نه ته د سیمه د پکتو تو پک په لاس کسې ماته می امنیت ساتي چې د خلکو تم رستي ورسوم دای چې څنګه رسوم دا زه پیژنم دا زما کار دی
بله معنی نه سیدی صاحب احمد زه سب تاسو فکر کوي چې حل لار څه ده
زه فکر کوم چې حل لار دا ده چې خپل ملل متحد او د دې اسلامي امارات چارواکي سره کینی او د دوی خپل منځي چې کوم مشکلات ستونزې دي د خپل منځ حل کی خلکو ته د نقص ضرر نه رسي خلک ډیر مشکل سره مخامخ دي غربت به حد کچ پور رسیدلای دا خلک ډیر حالت بد نو په داس حالت کې باید دوی ضروري سواندي څخه کار واخلي او دا خپل په منځ کې کوم اختلافات دي او مشکلات دي دا خپل زر تر زر حل کی او مد کې خامخنګی راوړي او په یو د پلانونو یو بل سره شریکي او په ګډه د کار سره وکي په خنیت سره او په صحیح توګه د مرستې راورسي نو مهمه دلسوزي ده باید د دلسوزي د دوه حکومت کې باید راشي او په دې خلکو ملت باندې رحم وکي
مننه احمد صاحب ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي رادیو په منځني سفر دوله شپږ نیمې ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک هم کتلی او اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره شینکی کړو خیل عالم خان احمدزی او صلاح الدین سیبی ته بلنه ورکړې ده. د بحث موضوع مو دا ده چې لاړمنو افغانانو سره څرنګه په افغانستان کې سمې مرستې کېدای شي. د یو شمیر بې وزلو کسانو چې ازادي رادیو ته پیغامونه ثبت کړي دي دا پیغامونه سره اورو.
مرستې چې افغانستان ته راځي دا د غریبو غربت نه ورکول کېږي، دوی په زیاتې ورته کارونه د کار زمینه برابره شي او په خپلو ساحو کې د ورته کاري فرصتونه برابر شي، کارخانې د ورته جوړې شي ترڅو د غریب خلک کار وکړي او د خپلو لاسو تڼاکو په واسطه باندې پنځه روپۍ کور ته ویسي او دغه مفته پیسې ډېرې خینه تمامېږي.
غلام احمد د هلمند څخه په هلمند ولایت کې د کلایپوس او د لوی کاریاس په سیمه کې چې وروره د ډبلیو پی د خوا کوم سروې کې په شفاف ډول مطلق نه د ورور ګرد انډیوالي ده یا واسطه بازي ده خوار او غریب سړي ته ولاکه شی لا رسیږي.
زه د مرګي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. تن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین یا راسي وای خوار او غریب را وشه یا ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مخ ته ورته راولې نور خوار او غریب خبر لانی دی کارټونه اخیستي نومانی لیکلي کارټونه ټول ته رسیدلي خوار او غریب نه په خبر دی نه رسیدلي دي هغه چې ولسوالۍ ته وارسي عملته څوک نور پریږدي هغه سره نه پیدا کولای.
زه د کندهار ولایت ته معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. په دغه پیغامونو کې یو پیغام زما په باور ډېر مهم و چې دا وړاندیز یې درلود چې باید افغانانو ته د کار زمینه برابره شي. اغلې کړوخیل په دې برخه کې تاسو یو څه توضیحات ورکړئ.
کاملا دا ډېره مهمه خبره ده چې تر څو پورې به موږ د خیرات په بوجۍ باندې ژوند کوو دا یوه لویه ستونزه ده چې افغانان ته ډېر اسان نه تمامېږي. څنګه چې دوستانو هم شکایت وکړه کله کله متاسفانه هغه د کلي نمایندګان هم خیانت کوي، هغه خپل خپلوانو ته د کومکونه رسوي، طالبانو لاس وهنه برسېره او همدارنګه چې ښځو نمایندګي نشته نه په اسې نماینده چې دا لس جوړ کړي او نه په پیسې توزیع کننده د دې کومکونو به هم نیمګړتیا وي. اما له ټول نه مهم همدا ده چې واقعا په افغانستان کې انکشافي کارونه باید شروع شي تر څو پر خلکو ته کار پیدا شي. مشکل دا هم دا ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی دی. دوی سختریز پالیسي معنی دی کېږي چې دنیا د دې اجازه ولري د خپلو د ولس له طرفه باندې فشار ته چې په افغانستان کې داسې د سرمایه ګذاري مه کوي یا کومکونه مه کوي سره د بشري مرستو ته اجازه شوې ده. نو او که چیرې دنیا په همدغه هغه باندې ورسیږي او افغان ولس هم دې ته قوي یا دا خواهي وکړي چې مثلا دغه کومکونه څنګه د غیر دولتي مؤسساتو طریقه ځین انکشافي برنامه په لاره واچول سي خلکو لپاره یو د کار زمينه برابر سي او هغه یو عادي معاش هم څه وخت شې یو کال پورې او کلسي په دې باندې گزاره وکي ولا چې د څو میاشي. اما هر میاشت ویل لپاره کومه کم نه رسیږي هم دې خاطر ده چې په افغانستان کې خوارځواکي ډېره زیاته شوه. د هغه کسان تقریبا د 3 میلیون نه پورته کسان که کومک یا مرسته ورته ونه رسیږي هغوی به یو له قحطۍ سره مخامخ شي. نو دا واقعا یو په ځای غوښتنه ده. امیدوارم چې بین ملل ټولنه همدارنګه افغان دی لپاره کار وکړي.
اغلې کړوخیل، روانه اونۍ تاسو په کاناډا کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ سره وکتل. دغه موضوع هلته یاد نه شو چې د بشري مرستې څنګه افغانانو ته ورسی.
زه د پیګم هغه کورپ کې چې مثلا زما امام دا یو خبره و چې کله هم د افغانستان لپاره مرستې سیاسي نشي ځکه چې افغانستان خلک په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري. دا خبره په دې شکل باندې یاده ونه وشول ځکه چې کېدای شي یو چې د کسانو غوښتنه دا وکړه چې مرستې باید ودرول شي. ما ویل چې نه تنه باید درېږي نه بلکې باید دې ته دوام ورکړی شي ځکه چې افغان ولس باید د طالبانو د حاکمیت قیمت ورنه کړي.
او وبخښئ، نو ښاغلی بنټ څه وویل تاسو ته؟
ښاغلی بنت خو صرف غوښته چې د افغانانو نظریات واوري او همدارنګه په آخر کې دوی هم چې کاناډا دولت دې نه دعوت کړی چې تاسو باید راشي ما فنانس سره وګوري او موږ سره خپل نظریات مشورې شریک کړي. نو بیا به هغه به هغوی سره دا خبرې کوي، اما هغوی صرف غوږ نیولو چې افغانانو نظریه په مختلفو برخو کې څه دی.
مننه سیدی صاحب، دغه موضوع د افغانانو په غونډو کې بیا بیا یادی شي. یو شمیر کسان د دې له خاطره چې له طالبانو سره مخالف دي او غواړي چې د دوی رژیم کمزور شي، نړیوالو ته دا وړاندیز کوي چې په افغانستان کې باید له اړمنو کسانو سره مرستې ونیشي، ځکه چې د دغو پیسو خصوصا د ځینو مؤسسو پیسې چې بانک ته انتقالیږي په بانک کې یو موده پاتې شي او له هغې طالبان د دوی په وینا استفاده کوي او ګټه دوی ته رسي. څه فکر کوي چې څه باید وشي؟
دا دومره ساده لوحانه استدلال دی لکه چې وویل شي د شپخانه کې نفر مړ شو شپخانه لغوه کړي، تیاره سقوط وکړه تیاره لغوه کړي. دا همغه اولې ورځې نه چې د طالبانو حاکمیت راغې او په همدې خبره ما ورباندې تاکید کوو او منطق مې را کوو او بیا یې وایم چې مرستې د افغانستان خلکو ته نه باید سیاسي شي، دا غیر انساني دی. دا چې پروژې جوړ شي چې د مفت خوري نه ووزي، دا یو مهاله پلان نه دی، یو لنډ مهاله. بیا هم هغوی چې په امور باندې مسلط دي داسې ښکاري چې بې کفایته دي او د حل د مسایلو توانایي نه لري. په کلکه بیا تاکید کوم چې مرستې په هیڅ بهانه د افغانستان خلکو ته توقف ورکول درست نه دي. د مرستې د طالبانو په شمول د طالبانو افرادو ته رسول د یو افغان په توګه دا مرستې چې کیږي، دا اعتراضونه چې مخکې وشو، دا ټول په دې برحق دي چې سطح او کچه د مرستو رسولو ضعیفه ده او د افغانستان ډیر خلک دا مرستو ته ضرورت لري. زه په دې باندې باورمن نه یم چې دا مرستې چې چاته رسیږي دا به مستحق نه وي. د افغانستان د نیمایي نه زیات خلک مرستو ته اړتیا لري او دا مرستې باید ورسو. اما د طالبانو د حاکمیت مداخله چې ما سره همغږي کا، زه به درته تنظیموم په ګډه به ویشو، دا خطا بحث دی، ناروا بحث دی او دا موانی ایجادوي. اما په هیڅ صورت باید مرستې ونه درېږي.
مننه احمد زید صاحب. لکه څنګه چې سیدی صاحب وویل چې دا مرسته باید له افغانانو سره وشي، او مخکې اغلی کړو خیل ویل چې ریچارډ بینټ سره هم دا موضوع مطرح کړی دی چې له افغانانو سره باید مرستې دوام وکړي، ستاسو څه نظر دی؟ هغه ځینې کسان چې په طالبانو باندې د فشار لپاره دا خبره کوي چې دا یو وسیله ده، په دوی باندې باید فشار راشي.
دا به ملي اصول هم دا دي چې کله هم د بشریت موضوع را په مخ تسي، نو بیا هغه وخت کې سیاست او بشری مرستې باید سره جدا وي، هیڅ وخت سره ګډې نه شي. که طالبانو حکومت دلته ده هر څه چې کوي دي کېم د افغانستان خلکو کوم هغه نه ده او ګناه نه ده، او که او چا څه کوم کارونه کوي یا ملل متحد بازي مصارف زیاتی طالبان پی ډیر اعتراضونه لري هغه کوي، هغه کوم د طالبان و د افغانستان د خلکو کوم مشکل نسته، کوم قصور نسته. او طالبان افغانان متاسفانه همیشه کړیږي او کړیدلې دي او وسم کړیږي. نو په کار دا ده چې په دې کې حکومت د طالبانو اسلامي حکومت پورا غور وکړي او دوی سره داسې امانګي وکړي چې دې مرستو ته لازمینه مساعده شي. هغه خپل ملل متحد هم خپل چوکاټ لري او هغه چوکاټ نشي وتلی، او دوی وایي چې موږ حاکمی او حاکمیت لرو، نو موږ له هزار شي د موږ سره پوره کوارډینیشن شي. دا یو پروسه ده، دا پروسه وخت اخلي، ورو ورو د اقدام پیو کی، خو داسې اقدامات نه کوي چې مرستې بندې شي. لکه درې اتیا پروژې چې تاسو یادوري وکړي چې بندې دي، دا ډېر ډېر لوی تاوان ده د افغانستان خلکو ته. او په ځمن کې دا ملي کومکونه چې کوم راځي د دادی ورو ورو یو د پلان په اساس باندې، د ګډه ماهنګي په اساس باندې له بشري مرستو څخه واړول شي انکشافي مرستو ته، چې د څو خلکو ته قرضې ورکړي شي. لکه بل ورځ د یوناما مشرې ویلې اعلان وکړ چې خلکو ته قرضې ورکو، وړو وړو پورونه ورکو، چې تر څو خلک بزنسونه او تجارتونه جوړ کړي. دا ډېر ښایسته قدم ده. همداسې ورو ورو باید دا خپل مرستې واړوي انکشافي ته، نو ورو ورو به د غربت کچه راکته سي او خلکو سره
ومنه. مننه احمد صاحب. دا دوه خبرې چې واړه پورونه افغانانو ته ورکي او یو بل وړاندیز دا هم د ځینې کسانو کوي چې حرفوي زده کړې باید افغانان ترلاسه کړي چې په خپله په پښو ودرېږي او خپل کارونه مخته یوسي. مخکې تر دې چې په دغو دوو موضوعاتو باندې د بحث دوام ورکړو، د اوچا راپور له حسین احمد صاحب څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه راپور کې ویلي چې طالبان د دوی د مرستو په چارو کې مداخله کوي. اوچا د اکتوبر په 28مه په خپل راپور کې څرګنده کړه چې د سپتمبر په میاشت کې د طالبان مداخله د اګست په پرتلې یو 13% کې زیاته شوې او د پروس کال همدې مودې په مقایسه 6% ډېره شوې ده. اوچا ویلي چې په دې ترڅ کې طالبانو خلک نیولي، خوشنط ورسره کړی، مرستې ګرځولي، د بشیر مرستو د رسولو مخې ته یې خنډونه جوړ کړي، له کارکونکو څخه د پټو معلوماتو وختانه کړي، د خزو پر کارونه محدودیتونه لګولي او خپل کسانی ګمارلي چې د مرستو چارې مخته یوسي. په ختیځ حوزه کې د خوړو د نړیوال پروګرامي به کارکونکي چې د موضوع د حساسیت تل عملی نه غوښتل لومي افشاشي ازادي راډیو ته وویل.
کله مثلا د دبليو پی د ټچ کوم کارټونه راشي مونږ ته واضحه معلومه ده، مثلا زر کارټ راشي نو د سوشل خو شاده غسي د امر به معروف هغه ته هغه به محتسبین او تور کوي او بیا ول سوال نو کومندان او نور د امنیت مدیر دغه ته نو ول سره ټول شپږ سو کارټ اوزي یو بسته ول سوالي چې درې لکه نه پوسلري نو شپږ سو کارټ ورته اسکی فایتونه نور مشکلات هم شته د نور مو حساب سره.
د طالبان وینز بلا مجید په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو تزاور نه کړ، خو تر دې مخکې د طالبانو چارواکو د مراسو په چارو کې د خپل حکومت او خلکو د مداخلو راپورونه رد کړي وو. خلک له طالبانو څه تم لري؟
موږ د فتنه هراتا د مایسات دلته راځي او ډېر خو مرستي کوي موږ سره او دا پری دي چې د غریب خلکو ته یو خیر ورسیږي، د خلکو ته اجازه ورکړي او دوی وګرځي او د غریب خلک پناه کوي او دوی ته څه خیر دوره ورسیږي.
وستون زه ډیر به خدا افغانستان د خلکو د تقریبا 70% خلکو تکیا باندې بشری مرستو ده او غوښتنه مې ده چې په بهرنیو بنسټونو مؤسساتو بندیزونه ختم کړي چې خلکو ته مرستې ورسي.
او چا ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري.
د حسین احمدی راپور ما ورده. اوس کراشم امغه سوالونو ته امغه وړاندیزونو ته احمدی صاحب ویل چې د یوناما خبره ته اشاره وکړه چې افغانانو ته باید واړه پورونه ورکړي او یو وړاندیز دا هم د ځینې کسانو کوي چې حرفوي زده کړې باید افغانانو ته شروع شي او زیات شي. اغلی کړخیل، په دې دوه برخو کې که ستاسو نظر واخلم، آیا ممکنه ده نن سبا دا دواړه کارونه؟ بله،
پیز دکړه مګم دا مهمه دا چې خپل ان خصوصا خزینه او مستحقین سره د وسر واقع باید کار وشي چې د پکوم علاقه کولای شي چې ماسه خود کفایت ته ورسیږي، که دوی ځینې ترینګونه ته ضرورت لري، که دوی خپل تولیدات او ستاندرد کولو ته ضرورت لري، که دوی بازار قرضه اخیستلو ته ضرورت لري، نو دا مربوط ده چې افغانان اړتیا په کوم بخش کې ده. نو د خلکو نه پوښتنه او بیا دوی سره کومک کول واقعا اړینه مندر پیسې خو همیشه یو مهم او کلیدي رول لري، قوانین ورته اسانه شي، امکانات ورته برابر شي، مداخله پکې کم شي، او معلومدار د هر کار د پرمختګ لپاره دوی ځینې ټریننګو ته حتما ضرورت لري، که په بخش تجارت او سرمایه ګذاري کې وي تر څو پر دوی وکړه شي خپل لاره پیدا کړي او په ځان بسیا شي.
مننه سیدی صاحب، که ستاسو نظر واخلم، د همدغو حرفوي زده کړو په برخه کې څه ناڅه هڅې شوي دي په تیرو 23 کلونو کې؟ مثلا یو شمېر افغانان له دې سره آشنا شوي دي چې څرنګه د اصل موچی وساتي، یو شمېر افغانان له دې سره آشنا شوي دي چې څرنګه د کبانو فارمونه جوړ کړي، یو شمېر افغانان له دې سره آشنا شوي دي چې څرنګه په کور دننه چرګان وساتي. لیکن ځینې حرفوي زده کړې هم لکه خیاطي، لکه نجاري او داسې نوري هم شته. ستاسو وړاندیز به څه وي؟
دا پروژې د یو پکیج په شکل باندې د مختلفو ورته هیوادونو د تجربو سره سم، لکه د هند او یا د نورو هیوادو، او د سیاسي فضا د آماده کېدو سره سم، د دفاکتو د حاکمیت او د موانع د نه ایجادولو سره سم، د هغه شیان دي چې باید په ساحه کې پی باندې کیناستل شي بحث پی باندې وشي او هغه څه چې دوستانو سپاره کوک د دفتن د قوت لا يموت پروژې چې د پتن څنګه یو نفر د حالت مخمسی نه وزي او څنګه دا حالت د خپل پخو د دردول لپاره د هغه پروژې دي چې ډیر حساس برخوردونو ته اړتیا لري. دا په دولتي شکل باندې سازماندهي ورکول هغه سوسیالیستي اقتصاد او هغه چې ملک د لا مالک شي او یو سلسله بانکونو ته دا امتیازات نه ورکول چې په سکتور خصوصي کې څنګه دا شي. دا هغه شیان دي چې مختلف هر اړخیز او داسې حساسو برخوردونو ته اړتیا لري. که موږ یو جانب د قضیه وویلې او بل به ونه ویلې دا موږ نه شړېږي. په دې خاطر باندې دلته په دې لنډ بحث کې د دې ویل مشکل په مجموع کې اقتصادي سیاست چې آزاد بازار د قانون د نظارت لاندې د یو شتمې پیړۍ د قوانینو تر لاندې مختلط اقتصاد او هغه مرکزی اقتصاد چې په اول مرحله کې پرایوټیزیشن شي او خلکو ته دا تمام هغه مسائل دي چې یو د بل سره رابطه لري. اما چې لنډ کم په دغه مرحله کې د نړیوال ټولنې مرستو په مقابل کې د طالبانو موانع ایجادول مداخله کول او ځان یو رسمي مشروع حاکمیت فکر کول او درغه دغه مشکلات ایجادول یا په یو کلمه باندې چې موږ کې دا شی نشته او زه نه تعقیم هڅه چې مولي خلک سترګې لري غوږ لري قضاوت لري هر هغه څوک چې دروغ وي هغه خپل ځان ته ویني. په دې خاطر باندې عیني قضاوتونه خپل ځان او هویت پیژندل چې په رسمیت پیژندل شویم کنه او زمينه سازي کول د دې چې د ملت مرست تر لاسه کی. په دې مرستو کې کا د امر بالمعروف معمول هم راغی څه مشکل نه لري. اما داسې میکانیزم ورته جوړ شي چې د امر بالمعروف حصہ جدا نشي د هغه کورنۍ د هغه کلی حصہ جدا شي چې په هغه کې امر بالمعروف هم اوسي.
مانه
دي خاطر باندې داسې یو سلسله میکانیزمونه په اړه ول پکار دي چې طالبان پکې د مداخله داسې ترسیم ونه شي کړی چې هغه خپل مخونه ته ورته.
مانه مننه احمد صاحب مخکې تاسو د یوناما مسلې ته اشاره وکړه او تاسو د خبره تایید کړ چې وړ پورونه افغانانو ته ورکړل شي، لیکن د حرفوي زده کړو په برخه کې او یا د کار د ایجاد په برخه کې مثلا یو اس ایډ په تیرو درو کلونو کې چې طالبان هم په افغانستان کې واکمن نن شي ودی چې تیرو سباندې درو کلونو کې یو لړ پروژې داسې جوړې کړې دي، البته یو لړ داسې پروژې جوړې کړې دي مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړې دي. په دې برخه کې د آسیا پر مختیای بانک هم مرسته کړې ده، د سویډن ماسیا هم مرسته کړې ده، مثلا د خور سیستم ورته سم کړې ده، ځکه چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې په هرو څلورو افغانانو کې درې تنه په زراعت باندې خپل ژوند چلوي. ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
زما پیشنهاد خو دا ده چې اول که تاسو وګورئ د افغانستان کې د مسلکي زده کړو یو اداره د انسټیټیوټ ته چې تقریبا پرون ما په راپور لیده چې یو سلو یو درس شاخي لري په ټولو هغه کې یو مسلکي زده کړو خدمات وړاندې کوي. دا باید اوس ټول د حکومت چوکاټ کې ده، باید حکومت اوس سکتور ته زمينه مساعده کوي، هغه ته جوازونه ورکړي، شرکتونه راولي چې هغه وکړي شي د تخنیکی زده کړې نور خلکو ته وړاندې شي. دا مساحه باید حکومت له انحصار راوستل شي، بلکې نور کمپنیو ته هم جوازونه ورکړي شي چې تر څو نور خلک هم راشي او دا مسلکي زده کړو درس تدریس ورکړي. دومره خبره د پورونو ده، د وړو پورونو ده، دا د یوناما ډیر ښه اقدام ده او دا د افغانستان د غربت د کمولو لپاره یو ښه پروسه ده، یو ښه لار ده او دې ته باید وسعت ورکړی شي، دې کې باید کار وکړي شي، دې کې بانکونه موږ تاسې ډېر لرو، هغه بانکونه د خلکو څخه پیسې لري، ډیپوزیټونه لري، خلکو پیسې جمع کړي دي، هغه پیسې هم دې لپاره دي چې خلکو ته پور پې ورکړی شي، قرضې ورکړی شي. دا پروسه باید فراخ شي او دې لپاره باید د اقتصاد وزارت او د تجارت وزارت، د افغانستان بانک، مالیه وزارت یو ګډه یو یوناما سره په ګډه یو کمیشن جوړ کړي، یو تاغه کمیشن او کمیټه دی په دې باندې کار وکړي او د دې لپاره یو خاص ستراتیژي وجود راولي چې وکولی شي دغه لپورو صحافه راخسي او خلکو ته پورونه ورکړی شي تر څو دوی وکولی شي واړه واړه کوچني تجارتونه یا بزنسونه تشبثات وجود ته راشي او غربت کچه راکته شي.
مننه احمد زید صاحب. اغلی کروخی،
یو ملاحظه،
مهربانی.
د دې حالت د داسې باید سو استفاده ونشي چې هغه خلک چې اعتراض لري چې حاکمیت مشروع نه دی، په دې چل باندې د حاکمیت مشروعیت تکرار شي. د حاکمیت د مشروعیت مسله باید په دغه چوکاټ کې مطرح نشي. تشکر.
مننه اغلی کړوخیل. یو بل موضوع چې په افغانستان کې له فقر سره د راپورونو په استناد ډیره مرسته کوي، هغه دا ده چې کوم افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې، په اروپا کې، په امریکا کې او په نورو پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي، هغوی افغانستان ته هر کال 2 میلیارد ډالر د ځینو راپورونو له مخې افغانستان ته استوي، چې ډیر دقیق ارقام لا هم روښانه نه دي، خو د 2 او 3 میلیارد ډالرو ترمنځ حد اقل ویل کیږي. دغه مرستې هم منظمې نه دي. زما مطلب دا دی چې ځینې کسان چې مرستې استوي هلته ځینې کسان یې مصرفوي. که له تاسو زه پوښتنه وکړم، ستاسو وړاندیز به څه وي؟ څرنګه کېدای شي چې دغه مرستې حتی که په شخصي ډول هم وي منظمې شي، چې یو څه مؤثره تمام شي؟
خب دغه خواغه شخصي مرستې دي چې خلک خپل کورنۍ یا کسان چې دوی سره په ارتباط کې د مرستې استوي، او دا همیشه د یو ځانګړی نوم هم په مالي اصطلاحاتو کې چې اوس زما د یاد وتلی دی، نو دا په د جمهوریت وخت کې هم راتلل او اوس هم راتلل، چې هغوی خپله کورنۍ ته، او دا ډېر یو ډېر کلیدي رول لري، ځکه چې د افغانستان په هغه عوایدو کې باندې حساب کیږي، ځکه زیاتې کورنۍ خو نن سبا په همدغو مرستو لارو نه چلیږي. نو معلومدار دا ثابت نه دی د جګې وټیټې کیږي، او دا ځینې کورنۍ په همدغو پیسو باندې که دوی ته نور کومکونه نه رسیږي، همدغه د خپلوانو کومکونو له لارې نه دوی ته شخصي مرسته کیږي. او دا زه فکر کوم چې که دغه نن درویس میلیونه پورته کسان په بهرني کومکونو ته اړتیا لري، باقي هغه کسان چې دي په افغانستان کې تقریبا 5 میلیونه کسان هغه دی چې د سپتن ژوند
په خپله
عاید باندې چلیږي، باقي دغه
بهرني
مرسته باندې.
پام دې برخه کې زما اصلا سوال دسیو، که یو هغه تراشم مثلا په نړۍ کې یو لږ وادونو چې له بهر ډیر زیات مرستې ورسی، هغه هند دی چې په تیر یو کال کې شاوخوا 130 میلیارد ډالر هند ته له بهره ورغلی دي، او دا مرستې په مختلفو برخو کې لګېدلې دي، چې د ځینو اقتصادي کارپوهانو په وینا دغه مرستې د دې سبب شوي دي چې دا د نن سبا هند د نړۍ 5م اقتصادي قدرت باندې بدل شوی دی. البته نور عوامل به طبیعي خبره ده چې دا لري، لیکن زه فرضاً یو کورنۍ پیژنم په امریکا کې ژوند کوي، دوی په افغانستان کې دغه د طالبانو په وخت کې، د جمهوریت په وخت کې هم دې ته ورته هڅه کړې وه، د کمپیوټر یو مرکز جوړ کړی و، هلته 15 کسانو ته کار پیدا کړی و، په ځای دې چې هغه هر میاشت دوی ته پیسې ورشي د دغه کمپیوټر د کار له درکه، چې دغه کار بیرته په امریکا لپاره د ویماسي لپاره کېده، په ځای دې چې له یوې کورنۍ سره مرسته وکړي له وو کورنیو سره مرسته کول، یعنی دغه رقم ستاسو نظر
ګوره په دې پاره کې ګوره که تاسو د هند مثال ورته، ځکه په هند کې مثلا یو سیاسي ثبات شته دی، امنیت خوندي دی، خلک سرمایه گذاری کوي، او د هغوی په اصطلاح مالي توانمندي ډېره زیاته ده، نو هغوی بېرته په خپل ملک کې سرمایه گذاري کوي، دغه خپله سرمایه گذاري په ایجاد په اصطلاح شغل کېږي، او د اقتصاد چرخه په حرکت باندې پیسې پیدا شوې، تولیدات کېږي او مارکیټ پیدا کېږي، نو خلکو ته کاروبار پیدا کېږي. په افغانستان کې متاسفانه هغه رقم نه ده. اول خو مثلا که افغانان څنګه وکړي چې هلته سرمایه گذاري وکړي، ځکه چې اصلا خو هغه قانون سرمایه گذاري موجود نه ده، الله تروسه د طالبان حکومت پر رسمیت نه ده پیژندل شوی. نو د افغانان چې مثلا کوم هغه نظر تاسو لري چې مثلا که څنګه دوی کولی سي ایجاد د شغل وکړي یا هلته سرمایه ګذاري وکړي تر څو پورې کار تولید شي، او واقعا هم باید داسې وشي. اما متاسفانه طالبان په دغه برخه کې په هغه شکل چې باید دوی ورته متوجه اوسېږي، دغه اړتیاو ته دوی توجه نه ده کړې. دوی به هغه قانوني سرمایه ګذاري باید دومره واضح وایي چې نور به چاته پسته هغه ویره موجوده نه وای، ځکه چې اوس که دوی ادعا کوي چې امنیت خوندي ده، خو امنیت خوندي ده قوانین معلوم نه دي، خلک پرې باندې مطمئن نه دي که زه چېرې د سرمایه ګذاري کوم په دې لپاره هغه ضمانت چې داسې بس هم په دې کې به لاس نه اچول کېږي یا دا به له بینه نه ځي. اوس فعلا زیاتره کسان په همدغه باندې هغه کوي بس پنه کوي چې هغه اړمند اړوند کسان ته یو اندازې میاسې پیسې لګي تر څو پرې یو ملګری پیدا کړي او لولګي د وښه غوړل سي. نو دا دوه متفاوت حالتونه دي چې سیاسي ثبات نشته، پرسنه پیژندل شوی نه دي، قوانین موجوده نه، نو ځکه سرمایه گذاری نه کیږي. او معلومدار که چیرې سرمایه گذاری وشي او طالبان هم دې موضوع ته متوجه شي، معلومدار دا به یو ډېر ښه فرصت وي چې خصوصي سکتور کا زمينه د کار برابر کړي. په دنیا کې زیاترینه کار هم دغه خصوصي سکتور تولیدوي، شخصي سرمایه گذاران یې تولیدوي.
مانانا اغلی کرخید د دې خطر چې د بحث اصلي موضوع ته بیرته راوګرسو، او هغه دا چې څنګه کېدی چې لاړمنو افغانانو سره د نړیوالو مرستې منظم شي، منسجم شي، او د خلکو شکایتونه که بیخي رفع کیږي نه تر یو حده پورې راکم شي، ځکه نن سبا شکایتونه زیات دي. ازادي راډیو مثلا په تیرو درې څلورو اونیو کې شای په زرګونو پیغامونه ترلاسه کړي وي چې خلک د مرستو له بهیره شکایت لري. احمد زیسه که چیرته تاسو که څام جنو وړاندیزونه ته مو د خبرونه په ترڅ کې اشاره وکړي، خو که چیرته تاسو وړاندیز وکړي کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دغه مرستې منظم او منسجم شي، طالبان څه وکړي او نړیوال څه؟
خدیر دغه مخکې چې په کړوخیل صاحب تبصره وکړه هغه ته موږ په اقتصادي اصطلاح کې ریمیټنس ریمیټنس یعنی خارج کې چې کوم افغانان دي خپل خپلوانو ته پیسې لیږي، دا په اقتصاد کې کوم هغه رول نه لري. موږ د دې لپاره بل اصطلاح لرو، هغه موږ وایي فارن ډایرکټ انویسټمنت، یعنی خارج نه کوم د سرمایه ګذاري لپاره چې پیسې راځي هغه دې سیده په شک کې نشته چې 3 میلیارد ډالر پورې زموږ ریمیټنس راځي، خو هغه د روزمره کارو لپاره راځي. بس چاته خوراک ضرورت وي، چاته څه ضرورت وي، هغه په اقتصاد کې کوم داسې خاص رول نه لري. فارن ډایرکټ انویسټمنت یا خارجي د مستقیمې سرمایه ګذاري مهمې دي چې په هغه باندې کار وشي. دوم دا ده چې د دغه مرستو د ښه تنظیم لپاره باید ضروري ده چې اوچا او ملل متحد، یوناما، اسلامي امارات اړوند ادارې دا باید ټول کینی او عامګي وجود راولي. او دې لپاره خدای دې چې پکې مشرتابه خلک چې لکه ملا برادر اخوند او دا نور چې صلاحیت لري هغه خلک باید پدې کې را داخلي شي، دوی سره یو ځای کار وشي او پدې خلکو باندې زړه بد کی. او ضروری ده چې داسې د خپل منځ کې کوم چې اختلافات دي، چاري خپل سیاسي اهداف پر مخ بیایي، دا باید لباین لاړ شي او نور خلکو رحم وشي او په خامه هنګي سره د کومکونو مرسته د یو بل سره په پلانونو په شریکولو سره د بل سره د یو د هنګي یو پروسه سره وړلو سره.
یعنی تاسو احمد صاحب، یعنی تاسو امید لري چې دا ممکن ده؟
بل بله.
مثلا د جنو ماسیسو استاسي دا وایي چې باید په دغه ماسیسو کې مېرمنې کار وکړي چې د دوی په وینا فرزند کوندو ته مرستي ورسي، یا کورنیو ته چې نارینه سرپرستان نه لري هغوی ته مرستي ورسي. اما بل لور ته طالبان له دې سره مخالفت کوي، نو څرنګه به دوی سره نتیجې ته رسي؟
هو طالبان له دې مخالفت نه بس خلاص واشي. په کوندو د خزو کار کول په اسلام کې ناروانه ده، حتی د رسول الله سلام په وخت کې خزو په جنگ کې برخه اخیستې ده. نو دا خو کومکونه دي، عمرستې رسول دي، دا خو مشکل نشته. طالبان له دې ضد نه باید نور لاس پورته کړي، صحیح ده حجاب دې کوي، هماغه کوم حجاب چې حکم شته نور بس خزو ته باید لاره مساعده کړي او زمینه ورته جوړه شي، او پاتې ښځې باید په دې شیانو کې دخیلې وي تر څو وکولی شي کونډو سره رنډو سره کومک وشي. یو مردانه خو بل لاړ شي بندې به کار وکړي، لکه کونډه رنډ بیچاره څه وکړي، بس کور کې په ناسته یې کور کې پرته یې باندې امکانات نشته سره، نو خامخا به لوږي او فقر سره مخامخ کیږي. نو اسلامي امارت باید له دې شیانو نو لاس واخلي او دا ښځې پرېږدي چې په حجاب په مراتولو سره وکولی شي په دغه ادارو کې کار وکړي.
احمد صاحب، د 2023 کال په روسیو کې چې په جنو ماسو کې طالبانو د شزو په کارونو باندې بندیز ولګاو، له هغه وروسته دغه شکایتونه ډیر زیات شول. نو اوس چې ورته ګورو په دې باندې ډیر وژده موده تیر سوې ده، لا هم دا مشکل نه دی حل شوی. بیا هم زله تاسو دا پوښتنه کوم، بیا هم ممکنه ده چې دا مشکل حل شي؟
زه فکر کوم چې تر څو اسلامي امارات خپل هغه پالیسي تغییر نه کړي دا مشکل نه حل کیږي. پالیسی باید د خزو په حقوقو کې دا باید په نظر کې وساتي. دا چې کوم اسلام دا وکیږي خو دا قرآن مجید ز خپل مطالعه کوم او زی ترجمه کوم. د قرآن مجید د خزو د حقوقو په اړه کې ډیر لس آیاتونه هم لیدلي تنا ډیر لس آیاتونه. او که چیرې بیا د اسلامي امارت د اسلام دا وکیږي نو بس باید په دغه آیاتونو باندې عمل وکړي. دا پریږدي چې پلاني عالم دسی ویلي پلاني عالم دسی ویلي پلاني عالم دسی ویلي نه. قرآن ستا په هغه کې واضح د ښځو حقوق سه په مغه د عمل وکړي مشکل حل.
مننه احمد صاحب. په اسلامي علومو کې سیدي صاحب دکتورا کړې ده له دوی به واورو. سیدي صاحب ستاسو نظر.
مننه. اجازه راکړئ یو څو نقاطو ته تلګرافي تمرکز وکړم. یو سیاسی مذاکره ده بل مناظره ده. سیاسی به اصطلاح دیدی مناظره ده. من په سیاسی مذاکراتو کې نه باید مناظره داخل کو چې داخل کړی مې دي. طالب په څه چې باور لري تغیر دي کې ولې تغیر کې فتوا یې هم نشي ده. زما سپارش طالب ته دا دی چې هیڅ شی مه تغیروه مګم ته څوک یې چې زما په اولاد تطبیقې. ته د اول مشروعیت واخله بیا یې مه پرېږده د تمام مکاتب وتړه. داسې باید سوال مطرح شي. طالب دې د هیڅ شي نه چې په اعتقاد لري او مفتي یې ورته ویلي دي ځان دې نه ګناهګاری خو اول دې خپل مشروعیت واخلي. یو موږ په بحثونو کې څو شیان سره ګډوډ کړل. سکتور شخصي زه چاته پیسې لګم هغه څنګه مصرفوي دا به څنګه تنظیم شي. یو توصیه دی یاره که داسې دې وکړو ښه به وي داسې دې وکړو دي اما نور تنظیمېدلی نشي. دا د هر چا شخصي کار دی چې هغلته یې پلو خوري که وه هغلته یې سکتور جوړوي. مطمئنا دا ښه تجربې دي چې عام شي چې وروره یو شپږ دانې کراچۍ واخله خلکو ته یې په لاس کې ورکړه پله دې پې باندې جوړه کړي په قندي پشمک دې پې باندې جوړ کړي او هغه دې پې باندې خرڅ کړي دوامدار. دا یو سلسله سفارشونه کېدلی شي اما د دولت او د حاکمیت درست تعریف باید وشي. اما که چې درنې خړوخر خورو ویلې دلته زه د یو تاجر په صفت په دې باندې امنیت کې یم چې دا قومندان صاحب ښه سړی دی او د خدای نه ډاریږي او خدای دې نور هم ورته کامیاب لري. زه داسې ضرورت نه لرم. زه دې ته ضرورت لرم چې دا حکومت د دا چې سهار ښه راپاڅېدلی دی که خراب راپاڅېدلی دی چې نن مې وحی که نه وحی زما باید حقوق او وجایب او حدود په قانون کې معلومی چې دا نه دی معلوم. په دې خاطر باندې د حکومت وجیبه د انفراستراکچر سرک تلفون تلګراف امنیت ټاکس مالیه د دې جوړول دي. دا چې زه څنګه تجارت کوم هر هغه حاکمیتونه سوسیالیستي حاکمیتونه چې تجارت کوو دولت ښه تاجر نه دی. د طالبانو په حاکمیت کې داسې تمایلات شته دي چې دولت خپل تجارت وکړي. هیڅ حکومتونه په نړۍ کې په یوویشتمه پیړۍ کې ښه تاجران نه دي. لا مالک مال دی. دا د خصوصي سکتور کار دی. د خصوصي سکتور باید دولت ورته انفراستراکچر برابر کړي چې متاسفانه د طالب په حاکمیت کې په دې مورد کې داسې خلاوي دي چې سړی ورته کینی لست ورته واچي ډېر غدي. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله سیاسي خبرې دي چې په مبدا کې باید روښانه شي. د حکومتداري خبرې دي چې باید په مبدا کې روښانه شي. د قانون خبرې دي چې په مبدا کې روښانه شي.
سیدي صاحب دا خو ډېر شان دي لیکن که چېرته بیرته هغه سوال ته راشو چې د میرمنو په برخه کې له اسلامي اصولو سره سم که تاسو لطفا توضیح ورکړئ.
مناظره شوه نو مناظره شوه چې هغه وایي دا صحیح دی او زه وایم دا صحیح دی. دا نو کینه نو چې لاس کالو کې فیصله کې کښل کړه. زه داسې سوال نه مطرح کوم. زه ورته وایم چې ته څوک یې چې زما په لور تطبیقوې. ته مشروع نه یې. ته چې مشروع شوې راځه د مشروعیت لپاره کار وکړو. بیا تطبیق
خو بیا دلته سوال داده همدغه سوال هم وبخشي همدغه سوال نتیجه به څوک تر کله پورې اخلي؟ یعنی په افغانستان کې په دې شلو کلونو کې دا نتیجه ونه اخیستل شوه څه باندې شلو؟
که چېرته غواړو د دې ټولنې د جنګ نه راووزو قانونیت طرف ته لاړ شو یو سلسله واقعیتونو باندې باید اعتراف وکړو. زه چې د چا سره کینم طالب چې د چا سره کینی طالب د خپلو شهیدانو ته توهین نه کوي چې د هر څه چې اعتقاد درلوده هغه نه تیر شي نه دي تیریږي. د مکتب د شپږم مسلم په بوانی باندې اما خپل هغه عقاید او هغه برداشتونه چې د دین نه لري زه متفاوت نرم. دا متفاوت لري دا د هغه وخت په حکومتي وسایلو باندې تطبیق کی چې دا مشروع شي. دا هغه بنیادی سوال دی چې متاسفانه نه نړیوالې ټولنې ته رسولی شم. د منطقه ونه دی ته چې ته څوک یې چې زما لور مکتب ته نه پرېږدي. زه خو وایم چې اوتو العلم درجات برتری د علم د علم الادم اسماء كلها او یو سلسله نور برتری ګانې شته دي چې هغه ماته ثابت دي چې ښځه شارواله وه چې ښځه په اصطلاح اولاد تربیه کړې د ښځې د لمنې نه انبیا معراج ته رسېدلي دا هغه شیان دي چې دی کې منطق نه دی په کار هغه وخت چې غشی او لنده علم فرض د اسلام د دفاع لپاره اوس هم مقصد فرض دی کمپیوټر دا زما برداشت دی اما کتی بل برداشت لري چې والله علوم خو مباح دي نو دا خو ته خو ځان مشروع کا به مباح کړه
ماننه سیدی سر
سوال نه دي چې جنگ چا شروع کړي جنگ هغه چا شروع کړي دی چې په ټولنه باندې خپل نظریات تحمیلی مطلق لینانی ده او نور ته توجه نه
ماننه
انفراستراکچر نه جوړي او دا هغه نور یو سلسله مسائل دي چې واقعا موږ باید په ډیر دقیق شکل باندې سره قیچی کو جدا کو او سکالپل د ډاکټر په کار دی نه ساتو
مننه اغلی کړو خیل د خبرونه څو دقیقې پاتې دي ستاسو وړاندیزونه به څه وي څنګه کېدای شي چې دغه کومي بشري مرستې چې افغانانو سره نړیوال کوي د تر یو بریده پورې مستحقو کسانو ته ورسي په دې برخه کې ستاسو وړاندیزونه به طالبانو ته څه وي چې اوسني واکمنان دي او په دې برخه کې به مو مؤسسو نړیوالو ته څه وي
خا اول خو غواړم چې امازي سپته ورته وایم چې دا غارمټنس تاسو نو متور کې درسته ده دا د لپاره مهم دي چې د افغان ولس د قدرت خرید پورته بي کې چې پیسې و نه لري هڅه متولیدات وي او پیسې نه ویني د څنګه څوک واخلي نو دا ډېر مهم رول لري یو موضوع اوس راځو په دې باندې چې زموږ ولاندیز چې دا اول خو هغه افغانان چې په کاغذ سیاسي فعالین دي کوم مدني فعالین دي باید سره همغږي شي افغانستان باید پرینه دی چې لا نور بشری بحران تولر شه او دنیا د دې مسایل یا اندېښنو یا دینی واکو په خاطر باندې کومکونه یا محدوده کې او یا قطع کې چې فکر کوم چې افغان ولس باید دې ولګي او دې هغه قیمت باید ورنه کې او باید موږ ادا کار وکړو یا موضوع دوم موضوع دا ده چې په افغانستان کې خپل د قومي مشران دي کې مذهبي مشران دي امیدوارم چې دوی د طالبان سره بد خبري وکړي ځکه چې طالبان چې دومره اوایت راټولوي دومره قراردادونه ورکوي ماده د استخراجوي نو دغه پیسې د خپل امر بالمعروف ادارې ته ورکړي یا د نورو جنگیالانو ته ورکړي ولې د خوارو غریب پیسې چې مثلا بهرانیان راځي کومک کوي چې دوی له ولګي د وشغوري هغه شي او همدارنګ ماسات باید د منطقې په پیسې د کلی مشانو ملکان دوسر خبرې وکړي چې باید دغه طالبان سره خبرې وکړي چې مداخله کوي کی او سر ودی ودی وای کله رقم مداخله راوونی دا کومه کو نه قطع کیږي ولوس خپل متوجي کیږي چې دا کومه قطع سو نو دا بلاره چې خلک مثلا واخه نشي خوړل نو مطمئنن چې خلک دې ته به الکی کی چې بلار سي مسولینه د منطقې سره خبرې وکړي او همدارنګ مشرانو سره بد خبرې وکړي کغه عبد الغنی برادر دی کغه سراجګی نقانی دی ک ملا یعقوب دی ک نور غکلسان چې لګزر متفاوت فکر کوي همدارنګ کغه متقیم د کلسان په دې باندې تصمیم باندې ورسي ګوډي وزیر ته باندې واقعا نگران سي نو دې سره بد خبرې سي او به ملي ټولنه باندې شمول دي نه چا باندې سره خبرې وکړي کدا لاس وهنه باندې نشي دا په کومکونو پر اتاک او په تمځي باندې تاثیر کوي تاسو باید مخه ونیسئ ځکه چې افغانستان نور ولګ او تنګسي نور نه ست عمل ولای او فکر کوم دا تشیر واقعا بشری بحران دوام پیدا کوي دا قحطی خاطزي او دا به فکر کوم یو ستر نوري بيوي چې بیا به طالبان نشي کنټرول
فکر نکوي هغه لکه خل خصوصا په دغه شرایطو کې چې جمع را روان دي او په ژمي کې د ضرورت هم په زیاتی دودي
کاملا ځکه چې خو هم دا اوسه مغه به ملکونه چې کومکونه وعده کړو هغه کومکونه نه دی لا پوره کړی نو خو کدا رقم دغه گزارشونه زیات شي او غوړي لپاره ډیر ښه بهانه کیږي نو ځکه ما وویل چې هغه څوک چې د باندې باید ډیر په قوي دادخواهي وکړي چې د کومکونه ورسیږي او په داخل کې زمونږ ملک زمونږ قومي مشر زمونږ سپینګرای او عالمان دا ټول به طالبان سره خبرې وکړي چې لاس وهنه باندې تر څو پورې اړوندو کسانو ته کومکونه ورسی
مننه احمد صاحب وخت کم پاته دی په لنډو کلو سن ستاسو نظر واخلم څه باید وشي کسام یو ډول تکرار دی خو په لنډو
ما خبره بیا زه تکراروم چې باید همغږي وشي اول دا چې هم ملل متحد چارواکي هم د اسلامي امارات چارواکي په ملت باندې زړه خو کې خلک د خراب دی وزیر زوځي خري خراب ده او دوی په زړه سوزي سره یو ځای سره کینی یا مهنګي وجود تراولي پلانونه سره یو ځای کی په خپل په شریک را سره د حکومتونو سره مهنګي او د حکومتونو
پر
سره خلکو ته ورس
مننه سیدی صاحب په یو جمله کې تقریبا 100 وړاندې سپڅي
ما اخرانی بحث وانه ولید ما ژوند دې تلیفون درلوده په هر صورت.
بله، یعنی څه باید وشي چې مرستې ورسي؟
کار اهلی کار ته وسپارل شي، د طالبان حکومت مداخله ونه کی، نړیواله ټولنه باید د یو داسې میکانیزم پر بنیاد باندې مرستې خلکو ته ورسي چې د طالبانو مداخله پکې نه وي.
مننه مننه سیدی صاحب، لتاسو مننه کوم، احمد زی صاحب لتاسو منندویم، او اغلی کڑخی لتاسو څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. زه احمد چیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.